جاوید یم
تو خو خارج ته په تحصیل پسې تللی وې دلته څه کوې
اوس د خپرونې لومړی مطلب ته راځو ملګري ملتونه وایي که په افغانستان کې اقتصادي بحران ته پاملرنه ونه سي په افغانستان کې د نشه یي موادو د کښت تولید او قاچاقو په وجه به نړۍ ته ډېرې ستونزې راولاړې سي د دې سازمان سرمنشي وایي چې افغانان په جدي توګه له بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي د دې لپاره چې په افغانستان کې د نشه یي موادو کاروبار بیا وده ونه کړي باید له افغانانو سره اقتصادي مرستې وسي او کاري فرصتونه ورته برابر سي سیاسي تحلیلګران هم وایي چې په افغانستان کې د بېوزلۍ او بیکاری د دوام په صورت کې به خلک دې ته اړ سي چې د یوازنۍ مالي سرچینې په توګه د کوکنارو کښت ته مخه کړي د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو
د ملګرو ملتونو د څېړنو له مخې همدا اوس د افغانستان نیم خلک بېوزلۍ ځپلي او بیړنیو اقتصادي مرستو ته اړتیا لري د ملګرو ملتونو سرمنشي هوګو ګواښونو ته چې د افغانستان اقتصادي ستونزو له امله به نړۍ ته متوجه په اشارې سره وویل چې د دې ګواښونو څخه به یو هم په افغانستان کې د نشه موادو د کاروبار بیا وده وي انتونیو ګوتریس وایي که چیرې نړیواله ټولنه د افغانانو اقتصادي ستونزو او بیکاري ته پاملرنه ونه کړي په افغانستان کې به د نشه موادو قاچاق ډېر سي
دا افغانانو لپاره د خوراکي موادو نه چمتو کولو او هغوی د حقونو نه مراعتولو په صورت کې به موږ ووینو چې ډېر افغانان به له افغانستان څخه ووځي په دې ډول وضعیت کې به د نشه یي موادو قاچاق او جرمي او ترهګرو شبکو فعالیتونه هم ورسره ډېر شي دغه ډول حالات به یوازې پر افغانستان نه بلکې پر نړۍ هم بد اغېزه وکړي موږ ټول باید د دې خطر په مخنیوي کې ونډه واخلو
د ملګرو ملتونو سرمنشي د دې سازمان د هغو څو ادارو نومونه یاد کړل چې په تېرو درو میاشتو کې یې تر 3 میلیونه ډېرو افغانانو سره مرسته کړې خو د ملګرو ملتونو له نشه موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا UNODC یاده نه کړه دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې تر دې مخکې د اروپایي ټولنې ځینو غړو هېوادونو او برېتانیې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د ډېروالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه دې هېوادونو دا اندېښنه هم درلوده چې د افغانستان څخه د دوی هېوادونو ته د نشه یي موادو قاچاق ډېر سوی دی په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو پخوانی استازی کریم اتل د افغانستان نشه یي مواد سیمې او نړۍ لپاره جدي خطر بولي ښاغلی اتل وایي که د افغانستان وضعیت په همدې ډول دوام پیدا کړي بزګران به مجبور سي چې د بېوزلۍ له امله یو ځل بیا د کوکنارو کښت ته مخه کړي
که چیرې نړیوال او په خاصه ولسي هېوادونه د افغانستان اوسني سیاسي اقتصادي بحران ته متوجه ونه اوسېږي په راتلونکي کې یوازنۍ اقتصادي لاره چې د افغانستان لپاره پات هغه د مخدراتو کو کار کېله ده چې موږ باید د دې لارې د افغانستان د بقا لپاره څه په لاس راوړو او لېرې دې نه وي چې د سیمې هېوادونه او نړۍ ته د دې وضعیت څخه ډېر سخت په تنګ سي ځکه چې د مخدراتو کو اغېزه به د سیمې پر هېوادونو همسایه هېوادونو باندې او دارنګه په نړۍ باندې به ډېر زیات وي
څه دې مخکې د طالبانو د حکومت مقاماتو هم د نړیوالې ټولنې د اندېښنو په جواب کې د نشه یي موادو په اړه ژمنه کړې وه چې که نړیواله ټولنه له افغانستان سره خپلو اقتصادي مرستو ته دوام ورکړي نو په افغانستان کې به د کوکنارو کښت صفر سي
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي که د افغانانو اقتصادي ستونزو ته پاملرنه ونه سي له افغانستان څخه به نړۍ ته د نشه یي موادو قاچاق ډېر سي
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000 زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ COP@RFERL.org
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران په کورونه کې د ډاکټر له مشورې پرته د معتادینو درملنه خطرناک کار بولي د معتادینو د درملنې د برخې متخصص ډاکټران وایي چې احتیاط ضمني ناروغي او اعراض هم لري که د مسلکي پرسونل لخوا یې دقیقه معاینه درملنه او څارنه ونه سي کیدای شي چې معتاد مړ شي ډاکټران له کورنیو څخه غواړي چې خپل معتادین په زور د نشې پرېښودلو ته مجبور نه کړي ځکه چې د معتاد ژوند له خطر سره مخ کوي او د دې ترڅنګ تر نشې پرېښودلو وروسته بیرته په نشو اخته کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
څرنګه چې په دې وروستیو وختونو کې په افغانستان کې معتادینو ته نشې مواد اسانه په لاس نه ورځي، ډېری معتادین په خپل خوښه حاضر شوي چې د معتادینو په روغتیایي مرکزونو کې درملنه وشي، خو په ورته وخت کې د دې روغتیایي مرکزونو امکانات کم شوي او د پخوا په اندازه د معتادینو درملنه نشي کولای. دا چې اوس معتادینو ته د پخوا په شان نشي مواد په لاس نه ورځي، طبي ډاکټران دا وضعیت د نشي پرېښودلو لپاره ښه فرصت بولي او له کورنۍ څخه غواړي که د کورنۍ غړي د معتادینو په ځانګړو روغتیایي مرکزونو کې بستري نه کیږي، نو عادي روغتونونو او کلینیکونو ته دې ورشي او له ډاکټرانو څخه دې مشورې وغواړي. د معتادینو د درملنې د برخې ډاکټر حکمت الله صالحي وایي چې د معتادینو د عارضي تکلیفونو درملنه د سیمه ییزو روغتیایي مرکزونو په مرسته هم کیدلی شي.
دوی ته نه مواد پیدا کیږي او نه هم د عامو خلکو تر مخې مواد استفاده کولی شي. دوی مجبور دي تر څو دغه مواد پریږدي. د دې تداوی لپاره په مهم او اساسي عنصر هغه ده چې دغه ناروغان له نږدې مراکز ته مراجعه وکړي، د اوپیډي په شکل باندې، او هلته دوی هغه عارضي تداوی وکړي. کله چې دوی مواد پریږدي، طبیعي خبره ده 10 تر 15 ورځې پورې دوی ځان درد کوي او یا هم دوی کانګ کوي او یا هم دوی اشتها لري، بي خوب وي. دغه د درملنې لپاره دوی کولی شي نږدې مراکز ته، حتی په کلینیکونو کې چې تاسو په کلم کې موجود وي، هلته مراجعه وکړي او عارضي تداوی شي. درد لپاره درد دوا واخلي، د خوب لپاره د خوب دوا ورته ورکړي موقت شکل باندې، او بالاخره دوی کولی شي په 2 هفتو کې ان شاء الله دغه مواد پریږدي.
د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په 2000 میلادي کال کې د نړۍ په 100 کې تر 2 لږو معتادینو ته روغتیایي خدمات رسیدل چې دا شمېرې په افغانستان کې ډېرې ټیټې وي. او اوس چې طالبان بیا واک ته رسیدلي، نو د معتادینو د درملنې مرکزونه له مالي ستونزو سره لاس او ګریوان دي او ډېری روغتیایي مرکزونه معتادین نه بستري کوي. له همدې امله ځینو کورنیو پرېکړه کړې چې د خپلو معتادینو درملنه په کور کې وکړي، خو طبي ډاکټران په کور کې د ډاکټر له مشورې پرته د معتاد درملنه خطرناک بولي. د معتادینو د درملنې د برخې ډاکټر بریالی میوندوال وایي که د معتاد اراز د ډاکټر لخوا دقیق ونه کتل شي او څارنه ونه شي، کېدای شي چې معتاد مړ شي.
نشه یي توکو د پریښودلو اعراضو مدیریت کول ډېر سخت کار دی، هغه په کور کې امکان نه لري. دا خلک اسهالات ورکوي، دلبدي ورکوي، سخت شدید دردونه ورکوي، کوم فشار یې ټیټېږي، فشار یې جګېږي، نو دا په کور کې امکان نه لري. دا باید په یو سنټر کې تداوي شي، حتی په سنټرو کې کله کله داسې حالت سره مخ کېږي چې هلته هم نه کابو کېږي او مجبور کېږي څوک چې بل ځای ته بل سنټر ته ولېږي، خصوصا هغه ناروغان چې زمینه ناروغي ورسره ولري.
د معتادینو د درملنې د روغتیایي مرکزونو امکانات په داسې حال کې کمیږي چې په دې وروستیو کې ډېر متخصص ډاکټران له افغانستان څخه وتلي او د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونه د مسلکي ظرفیت په برخه کې له ستونزو سره مخ دي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې طبي ډاکټران وایي په کورونو کې د ډاکټر له مشورې پرته د معتادینو درملنه خطرناک کار دی.
رازا کم منگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوز با پا گاده میلاو کو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایرین تا کوئی
تا چه قواره چه ما متاد که ها پا یو دود چوک نه متاد ایگی
دادا سی مردار شاید هایی چه پا یو دودی سرای متاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره مې چې ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر ما وهه هسې راسره کښېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اورېدونکو، تاسې ازادي راډیو اورئ چې پر منځنیو څپو سربیره یې په 7.5 FM څپو باندې هم اورېدلی سئ. ارواپوهان وایي چې په یو کورنۍ کې د پلار ترڅنګ مور هم مسولیت لري چې خپل اولادونه وڅاري او له نشو څخه خیره وګرځوي. دا چې مور باید د کورنۍ کوم غړي ته ډیر پام وکړي چې په نشو اخته نشي او له نشو څخه د خپل اولادونو د وقایې په برخه کې د چا او څه مرستې ته اړتیا لري، په دې اړه مې له اغلې فوزیه وردک سره مرکه کړې. او په پایل کې مې پوښتلې چې مور له نشو څخه د اولادونو د ساتنې په برخه کې څه مسؤلیتونه لري.
بله، مور باید اول قدم کې رسیدلې وي په هر بخش کې، د اولاد په تربیه کې، د کورنۍ په ارتباطاتو کې. موږ مشکل د دې نه شروع کېږي چې خاوند او ښځه وي په خپلو منځو کې، مثلا ډېری نزاکتونه دوی نه مراعتوي، منازعات وي په خپلو منځو کې، سرنخني هغه وړې تشویقېږي، داسې یو مشکل غوندې یو شوک ورته پیدا کېږي. یو بله خبره مهمه دا ده چې مور باید بې مسؤلیته نه وي. دا نه وي چې اولاد مې وځي، اولاد مې چېرته وځي، اولاد مې د چا سره کښېني. اولاد باید موږ نظارت کړو چې کودکستان نه په تعقیب کې کړو، همدغسې ورو ورو په مکتب کې، مدرسې کې، لااقل دا واکسین موږ تلاشي کړو په هره ورځ چې دوی وکړو، چې دوی په کوم حساب سره ده، چې هېڅ نه وي هفتیه کې ولې موږ په همغه کودکستان وي، مکتب وي، مدرسه وي، هر چیرې چې دوی ارتباطات ولري، هماغلته موږ په جریان کې وو چې د دوی حاضري منظمه ده، نه ده دا د چا سره ګرځي، چا سره ناسته ولاړه ده. مور یې په هر حساب نه پوهېږي که کوی یو بوی کې تغییرات راشي، په یوزلسهې کې تغییرات راشي، په خوراک کې تغییرات راشي، په خوب کې تغییر راشي. هغه باید سل په سلو کې متوجه د اولاد اوسي چې اولاد کې مې دا تغییر راغی، دا ویلې حتماً هغه دلیل باید پیدا کړي. اصلا اول که باید دا موقع اولاد ته ویر نه کړي چې اولاد یې په دوو لیارو کې تشویق شي.
یو مور باید د کورنۍ کومو غړو ته پام وکړي چې په نشو اخته نه شي.
مشر اولاد ته باید خاص سم او په صحې طریقې سره ته تربیه ورکړي، ځکه چې که مشر اولاد د ښه یا نورم ته نه یا هغې نه یو عبرات اخلي، نور ورو ورو ته نه تشویقېږي. او دې تر څنګ خو موږ خو اولاد کې هم فرق وي، یو لکه پوهه لري، یو نه لري، یو څه مشکل لري، خو په دغه کې باید موږ متوجه شو کوم چې ډېر متضرر وي. مثلا شبنشینیانې کې یا د ملګرتیا او ډېر شوقي وي، د درس لاقمن نه وي، ډېر داسې دې خواته یې خواته ګرځي، هغوی ته باید موږ ډېر متوجه
ځینې ځوانان کور ته معتاد میلمانه راولي او یا له معتادینو سره میلمانه کېږي او په دې ډول په نشو اخته کېږي، په دې اړه باید مور څه وکړي؟
دا د ماما کور، کاکا کور، اما کور، دغه دا شب نشینیانې اصلي منشا یې همدغه ده چې راغلې ملګري دې راوستو، همغه ملګریو کې د طبعن یو نه یو خو به همدغه کار کوي، چې دا هېڅ نه وي، دا سرچشمه یې پان ده، یې پان نه شروع تر سګرټ او پسې ورو ورو پسې چارس او تاریاکو همدغسې پسې ډېرو غټو خانو ته رسېږي. مور اجازه ورنه کړي، له وړکیتوب اولاد داسې عادت کړي چې هغه خپل ځان سره یې اوسي تر څو چې عقل پخېږي. که یې بلم کې ته باید مستقیم متوجه د هغه ته اوسي چې دغه څه شی کې دا خبرې څه شی په باره کې غږېږي، ډېر باید ورته توجه په کور کې. که څوک دې راشي مثلا اتاق بیل اتاق کې وي، دوی څه شی کې څه شی ورسره شته نشته، په هغې سه کې ته باید حتما تلاشي وکړي چې څه شی ورسره ګیر نه شي.
د کورنۍ ځینې مشران د خپلو اولادونو په مخ کې نشه کوي، دا کار د کورنۍ پر غړو څه ناوړه اغېزې لري؟
دا موږ دومره بدبختي چې دي، دغه هغه ده چې کور مشر د کور پلار جګېږي، لږ وړه اولاد ته یې پیسې ورکوي چې ته ماته سګرټ راوړه، ته ماته دا وکه وکه. طبعاً دا خو یوه جنبه د تشویقي دي اولادو ته، اولادونه خو پوهېږي چې دا خو الله ښه کار ده، نو چې موږ مشران دا کار کوي خو موږ یې نو چې شته ونه کړو. دا خو اولین بدبختي چې دی د موږ د دغې نه شروع کېږي. تاسې په کور کې هېڅ وخت د اولادو په مخ کې دغه نشي میشي او ما کوئ. د مور داسې مسؤلیت ده چې هرې خوا نه باید دا کنټرول ولري. دومره هغه چا خبره اداره او کنټرول میوي چې څوک رام شي هغه په خپل اختیار کار ونه کړي، یا مثلا خپل کور کې خاوند میوي زه هغه باید پرې نه دم دې کار ته چې نه نشه وکړي، اته عادي یو پان یو سګرټ دو ته موږ باید پرې نه ږدو.
کله کله د کور مشره ښځه وي، هغه څنګه په کور کې د نشو مخه نیولی شي؟
خزم مسؤلیت لري، پلار خو وځي، خاوند یې وځي په یوې غریبۍ پسې، هغه خو دومره په چریان کې نه وي. دلته ښځه په دې رول لري چې اولادونه د دې د لاس تر لاندې تربیه کېږي. ښځه باید هره خوا کنټرول کړي چې اولاد مې په کوم حساب سره ده، نه دا په دې خاطر چې زه ودرېږه، زه په پلار ورو سپارم چې پلار دغه اولادونه مې ښه تربیه کړي. ښځه اصلا مسؤلیت د ښځې ده، د کور په حساب کې ښځه باید خپل اولاد تعقیب کړي مخکې له دې چې په اولاد کې کوم تغییر راشي. هغه باید پوه کړي مثلا مواد مخدرو په رو کې هغوی ته معلومات ورکړي. او بل یو مشکل چې موږ خلک لرو، مور چې وي د پلار نه هر مشکل چې وي هغه یې پټوي، په دې خاطر پټوي چې که زه د یا مې لور یا مې زوی ورته افشا کړم نو پلار به ووایي، پلار به ورته په غوسې شي. او په حقیقت کې دا ډېره سخته سهوه موږ کوو. په دې خاطر سهوه کوو چې ښځه او مېړه خو یو د بل سره همنظره باید وي، د یو بل په مشورې مخته لاړ شي. که چېرته مور په خپل اولاد باندې مشکوک شي چې دا په نشه یي توکو باندې اخته شوی، نو خبره باید پټه نه کی کچره پټه کړه دا خو بیا راځي پس دوام ورکوي او سرحد پس 400 تریاک او هیروین نو دوه تر سیږي
یو مور د چا او څه شي مرسته ته اړتیا لري چې په کور کې د نشو مخه ونیسي
یو مور باید په اول قدم کې خپل مطالعه ولري په مواد مخدرو کې ځان ته پوه وي او دویم قدم کې باید خپل خاوند سره هم نظر وي یغه نه مرسته او کومک وغواړي د هغه نه مشوره وغواړي د ستنا ځان احساس نه کړي په هر مشکل باید هغه سره شریکه کړي او په درېیم قدم کې دا باید قوي روانشناس سره ارتباط ولري همیشه هغوی مشورو ته پام ونیسي تر څو چې خپل اولادونه د دې بدبختۍ د دې نشي نه په امن امان کې وساتي
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو په مرکه کې مو اوریدل چې ارواپوهان وایي د نشو څخه د مخنیوي په برخه کې د مور نقش تر هر چا مهم دی.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې په ورزش پورې تړلې مدني ټولنې څومره د احتیاط مخه نیولی شي؟ په دې اړه به د یو مدني فعال حکمت الله خبرې واورو.
په عموم کې هر پروګرام چې نیسو یو هدف مو دا دی چې موږ خلکو ته پیغام ورکړو چې ورزش د احتیاط په مخنیوي کې یوازنۍ ښه حل لاره ده. که چیرې څوک ورزش کوي هغه بیا هیڅکله هم د احتیاط سره نه مخ کیږي، او کله چې احتیاط او ورزش دواړه مطرح کیږي د دې دوه لارو څخه به یوه لار غوره کیږي. یعنی که یو څوک په نشه توکو اخته وي هغه بیا ورزش نسي کولی، نو هغه کسان چې ورزش کوي هغه معلومه خبره د چې د نشي توکو سره لري یا فاصله نیسي او یا هم نه پاخته کیږي. نو موږ هر لوبه چې کوو هر پروګرام چې وي اولنۍ پیغامو د احتیاط په پرځت باندې دی چې دا باید ونشي او دا تاوان کوي ورزش ته، بالخصوص د انسان بدن ته.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوري چې په 1296 نوي منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده د کاپیسا ولایت 28 کلن خانغه په کندهار پوهنتون کې زده کړې کولې چې په نشو اخته سو او پوهنتون ځنی پاتې سو. خانغه چې په انګریزي باندې رواني خبرې کولای شي وایي چې په یو خصوصي ساختماني شرکت کې کار کاوه خو د نشو له امله له کار څخه وشړل سو. دا چې خانغه ولی او څنګه په نشو اخته سو او د نشو له امله له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
ما په ګلوبل کې مدګي ویلې، نو همدلته مې یو شرکت کې کار کوو شرف ظفر په نامو، نو هلته به تلل مسنوکر ګیم ته. یو نفر مې هلته انډیوال شو، هغه سره ما ګیم وخه. یو ورځ سنوکر کلب نه چې راووتلو ده ته به ما وویل معلومات سره ځي، هغه وویل هو. چې کله اتاق ته راغلو زه لګیا وم هلته ریاضي سوال مې حلوو چې زه نه چاو کافي وي او شان یې راوکړل پوډر راوکړل. مال دا چې دي ډاکټر، هغه ویل دا پوډر د چې وي یخ دی نه کیږي. نو ما ته ویلې وهي مال هو چې یو دو درې د موسکم دا بدن مې ډېر آرام شو. که یو هفته راسره راغی هلته، یوې هفتې نه بعد بله ورځ دا نه وو. درې نیمې بجې زه روانم کورس ته، د انګلیسي کورس مې ویلې ښه، چې دا بدن مې مړ درد کوي. داسې یو رقم مریضي مې په ځان کې پیدا شوي وه چې کوم عمر مې نه وه لیدلې. مالې خامخان د دې مواد تاثیر ده، د چې هغه ځای مواد راخیستل ماته معلوم وو. یو د انسلګون مې واخیستل، لاړم هغه ځای مواد راواخیستل. دغه مې لږ لږ سکل پسې په اول کال کې پوهنتون کې وم. ښه، 15 سنبولي په کندهار کې پوهنتون شروع شو، هلته ما پوهنتون هم ویلې. یو کال نه وروسته نه ده، نو بس ما ونشو کولی چې درس مخته یوسم. ښه، دوه درې مضمونو کې مو ناکامه پاتې کېدلم. مشهور راشي راغی ویرازه وایي بس ځو کور ته. نو زه همسې بس ډېر جګرخونه شولم، پوهنتون ته م لاړم، خپل کتابونه مې راټول نه کړل. همسې راغلم کور ته، چې کور ته راغلم هلته لا پسې جګرخونه شولم، مواد مې سکل. ما باغونه پیدا کولې ښه چې په نانشي ته مصرف شم. نو چې کله ډېر مجبور شولم نو خپل ورور نه یو لک دوه لک روپۍ پټې کړې، یوې خواته به لاړ نو چې کله به خلاص شي بیا به راغلم. ډېر مې د خپلې مور څخه پټ کړي، دا د شیدو په کوټې کې به یې ساتلې ښه، چرګون به مې ترې واخیست، هلته مې سلګون کېښوده. نور بس لاړلم ایران ته، پیران کې نورم بس دا مواد توجه شول. هلته نور هم زیات وښه، د ورځې مې 8000 تومنه اخیستل. 25000 روپۍ مې یو ګرام پوډر واخیستل او 10000 روپۍ به مې نیم ګرام شیشه واخیستل. دا به زما خصې نشې ته رسېدله. بس نو یو ورځ دلته، یو ورځ دلته، یو ورځ دلته، یو ورځ دلته، یو 12 کاله کېږي چې کومې ورځ نه پیخته شوی یم. ښه ورځ مې نه لیدلې. شیشه او چرس دا چې دي مثلا ښه، دا د سړي اعصابو ته تاوان کوي. دو داسې خاص تکلیفات پیدا کړی دی. اوس دا تاسو سره زه لګې خبرې کوم. یو ځای ته ورسېدلم په خبرو کې، هغه موضوع نه هېره شي او هغه خو تکلیف راته پیدا کړی ده. دا شیشه چې دا لیونتوب ده لري ښه، نو زه به د شپې ووتلم. نو د چاپی په کیسه کې نو ایبل چې کیسه کې وسره سپینسترګې کیه نو غټ باندې الګي دومې کاغل هر ته نور په ګلانه مې کوم خودن هغه وسار ته وچوخه نو زه به مور هر ورځ نه راته ویل پلان یې زیارت لاشته ستاندې زیارت لاشته زیارت ته ویل کنه دوله تل سکاله کې ځنه شکو مها تقریبا ته د دوله سکلو کې مې پنځه لسته کوانې په شمالي مسله کړی منګ شپه ګرو نه په ځل خوړې ښه نو چې هغه وړه کې تو کې نانو رورو مسلمان ځان مو قصه کو د نورو رورو نه تکړه و مها سل پیستو مې پنتون ویل کښې ته منه شنه وکړی ښه
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو په خاطره کې مو واوریدل چې له خاناغات څخه د نشیل عمله په هنتون پاته سو
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان تاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې جاوید یو بهرني هیواد ته د زده کړو لپاره ځي او له خپلې کورنۍ سره خدای پاماني کوي خو څو میاشتې وروسته د جاوید د پلار یو انډیوال په روغتون کې جاوید په ډیر بد حالت کې ویني دا چې جاوید ولې د زده کړو لپاره بهرني هیواد ته نه دی تللی او اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې واورو
جاوید زویا کلونه کلونه مې دار مان درلود چې ته په خیر سره خارج ته لاړ شي تحصیل وکړي بیرته راشي او خپل وطن ته خدمت وکړي
او نن شکر دارای دا ارمان دې پوره کیږي او زوی مو خارج ته په تحصیل پسې ځي
پلاره ما هم کلونه کلونه دا ارمان درلود او د دې کار لپاره مې ډېرې ستړیاوې وګاللې
زویا دا یو چانس دی هر چاته په لاس نه ورځي له هرې دقیقې څخه یې کار واخله باید خپلو درسونو ته ښه پام وکړي
جاوید جان زوی مې ځوان او هوښیار هلک دی شکر په هر څه پوهیږي انشاءالله چې په خیر راشي سترګې به مو پیلوړې شي
خدای دې وکړي چې سترګې مو پیلوړې شي
بېغمه اوسه پلاره درسونو ته به ډېر پام کوم
زویا ما خو تر اوسه ستا بیلتون او مسافري نه ده لیدلې ستا هره شپه مسافري به راباندې یو کال شي منګ مې راوه کله کله ځان وها
مورې هېڅ اندېښنه مه کوه تاسې به څنګه یې روم ها
د جاوید مورې د جاوید بکس تیار دی
هو دا دی تیار دی
زویا څه شی خو به دې کم نه وي هر څه تیار دي
هو پلاره هر څه برابر دي
چې داسې ده نو په خیر سره حرکت وکړه چې ناوخته کیږي داسې نه وي چې د تیارې د پرواز وخت درنه تیر شي هغه د ټیکسي مارانونه وهي چې ناوخته نه شي
خپلارا نو د خدای په امان رک لسونه دي چې کولی کما
ژوند او سزویا په مخه ده ښه خیر لاړ شي
مورې د خدای په امان
خدای دې من شه بچیه راشه چې کولی کم
راشه لسونه دي
په خدای مې سپاراله یې په کور اندېښنه مه کوه پلار دې ستا خپل درسونه دي وایه
سمه ده مورې د خدای په امان زه لاړم نور
په مخه دې ښه زویا
دې مال شه زویا په خیر لاړ شي
وسریه څه چورتونه وهې
جاوید ته چورت وړی
ولې
په لومړیو وختو کې ډېر خوشحاله و چې خارج ته ځي خو نن چندان خوشحاله نه ښکارېده
هلک دی تر اوسه مسافري نه وه لیدلې له کورنۍ څخه جلا کېده ځکه به خفه و
نه ښځې داسې نه ده د نن خبره نه ده د سفر د اسنادونو اخري کارونه ما ورته خلاص کړل خپله یې چندان زړه نه غوښتل یوه او بله پلمه به یې کوله
بس الله دې خیر کړي
آمین
ولکه ته ودرېږه دا څه ډول ناروغان دي
ډاکټر صاحب دا هغه بې کوره معتادین دي چې موږ د ښار له کوڅو او سړکونو څخه راټول کړي دي چې یخنۍ مړه نه کړي
ته را دی خو که دا یو ناروغ
دا دی ډاکټر صاحب
ولکه ته د اشرف خان زوی جاوید نه یې
هو ډاکټر صاحب زه جاوید یم
نو ته خو خارج ته په تحصیل پسې تللی وې څه وخت موتاد شوې او دلته څه کوې
هو په تحصیل پسې تلم خو پاتې شوم
ولی پاتې شوې؟
تر سفر څو میاشتې مخکې یو انډیوال په نشو اخته کړم. کله چې د سفر وخت راغی ما ویل د غم لړل نشي مواد به په خارج کې څنګه پیدا کوم.
ښه نو بیا څه پېښه شوه؟
ما ویل هم صنفیان مې ویني چې زه معتاد یم، که مور او پلار مې خبر شول زه به څه جواب ورکوم؟ نو هغه وو چې دا څو میاشتې کور ته نه یم تللی.
ما دې پرون پلار ولیده، ډېر خفه و، ویل یې جاوید چې تللی دی، نه یې زنګ راوهلی او نه یې حال رالیږلی. بیچاره له دې حاله خبر نه و چې ته بیخي خارج ته نه یې تللی.
ډاکټر صاحب زه بدمرغه شوم، ټولې خوارۍ مې اوبو یوړې. مور او پلار خپلوانو ته شرمنده شو، له درسه پاتې شو، ما ته له خپله لاسه راپېښه ده.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.